د مازدیګر څلور بجې دی. زموږ غږ لا ازادي راډیو اوري. په دې خبرونه کې به واورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بایومتریک شویو رایو زیاته برخه د معلوماتو زیرمتون ته انتقال شوي دي. په پېښور کې د افغانستان د قنسلګرۍ د تړل کېدو پر سر د کابل او اسلام آباد د نندریو له وروستي حاله به هم خبر شئ. نور راپورونه هم شته. سلام، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د خبرونه د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه واورئ، خو له هر څه مخکې خبرونه چې اجمل اند چمتو کړي.
په تخار کې چارواکي وایي د دې ولایت د څلور ولسوالیو له تصفیه وروسته دا مهال په دارقد ولسوالۍ کې نظامی عملیات روان دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي هڅه کوي چې د ټاکلي مهالویر سره سمې د تلې په ویشتمه نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. او په داسې حال کې چې د سوریې په شمال کې د ترکیې په رهبرۍ د ځواکونو او کورد جنګیالیو ترمنځ شدیده جګړه روانه ده. د امریکا متحده ایالات ویلې سیمې خپل ټول پوځیان باسي. په تخار کې چارواکي وایي د دې ولایت د څو ولسوالیو له تصفیه وروسته د مهال په درقد ولسوالۍ کې نظامی عملیاتو زور اخیستی. د افغانستان د دفاع وزارت د مرستیال جنرال یاسین ضیا په مشرۍ د دې پوځي عملیاتو د پیلېدو راهیسې 13 ورځې تیرې شوي. د تخار د والي ویان محمد جواد هجري نن ازادي راډیو ته وویل دا مهال امنیتي ځواکونو د درقد په ولسوالۍ کې وسلوال طالبان محاصره کړي او د پام وړ پرمختګ یې کړی دی.
در جریان عملیات د 67 نفر کشته به دشمن ورسیده.
د وی په دې 13 ورځنیو عملیاتو کې 118 وسلوال وشل شوی چې د دوی مشران او قومندانان هم پکې شامل دي. په عین حال کې د وسلوالو د ټپیانو شمیر 128 تنو ته رسیدي. د تخار د والی ویاند افغان لوري ته په دې عملیاتو کې د څلورو سرتیرو د وشل کېدو او نه نورو د ټپی کېدو مسله تایید کړه. تر دې مخکې د عملیاتو په لومړۍ ورځ کې په هوایی عملیاتو کې د شپږ تنو محلي سرتیرو د وشل کېدو خبر هم ورکړل شوی وو. د خغلی هجری په وینا اوس په دې ولایت کې امنیتي ګواښونه کم شوي. وسلوالو طالبانو د حکومتي لوري د ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په عین حال کې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په جګړه کې وسلوالو ته ماتې ورکړې او په دې وروستیو کې د ترهګرو مهم کسان له منځه وړي او ډېرې سیمې یې له هغوی بېرته نیولې. د ارګ د یوې خبر پاڼې په وینا جنرال میلر دا څرګندونې د یکشنبې په ماښام له ولسمشر غني سره لیدنه کې کړې دي او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو زیاتېدونکې ظرفیت او محاربوي وړتیاوې ستایلې. خبر پاڼه د جنرال میلر له خولې زیاتوي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي بنسټونو ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ زیاتوالی د هغو وروستیو بریاوو سببونه دي. د ارګ د خبر پاڼې په وینا په دې لیدنه کې افغان ولسمشر ټینګار کړی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ترهګرۍ ضد مبارزې په لومړنۍ کرخه کې دي او په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې ګډه همکاري او ملاتړ مهم دی. په کابل کې پولیس وایي نن سهار د کابل ښار په شپږمې حوزې کې د ملي شورا ودانۍ ته څیرمه درې توغندي ولګیدل. په داسې حال کې چې نن د ملي شورا غونډه هم وه دا توغندي لګیدلې، خو د کابل د امنیې قمندانۍ د ویان فردوس فرامرس په وینا په دې پېښه کې چا ته زیان نه دی اوښتی. دا چې دا توغندي له کوم لوري راغلي او چا توغولي تر اوسه یې په اړه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هڅه کوي چې د ټاکلي مهالویش سره سم د تلې په ویشتمه نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. دا ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی چې د دوشنبه په ورځ د دې کمیسیون د نورو غړو او د کمیسیون د دارالانشال چارواکو سره په یو ګډه خبري غونډه کې څرګندونې کولې وویل مرکزی سیستم ته د بایومټریک د سکاوټ څخه د معلوماتو د لیک په برخه کې رامنځته شوې تخنیکی ستونزه حل شوې او تر اوسه پورې تر 1,000,000 زیاتې رایې عمومي سیستم ته انتقال شوی. دا چې د انتخاباتو لمړنۍ پایلې به په وخت اعلان شي کنه، هوا عالم نورستانی ویل دوی خپلې چارې چټکې کړې دي او لا هم هدف دا دی چې په وخت لمړنۍ پایلې اعلان کړي، خو د دې په وینا که چیرې ونه توانېږي او کومې تخنیکي ستونزې سره مخ شي خلک به خبر وساتي. بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر ښاغلي ننګ هم ټینګار وکړ چې لا تخنیکی پلوه هڅه کوي په وخت لمړنۍ پایلې اعلان کړي، خو که ځنډ هم راځي هغه به د ورځو ځنډ وي نه د اونیو یا تر دې زیات. په داسې حال کې چې د سوریې په شمال کې د ترکیې په رهبرۍ د ځواکونو او کورد جنګیالیو ترمنځ شدیده شخړه روانه ده، د امریکا متحده ایالاتونه ویلي سیمې خپل ټول پوځیان باسي. په همدې حال کې فرانسې ویلي په سیمه کې د خپل پوځي او ملکي پرسونل د خوندیتوب لپاره اقدامات کوي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر هم پرون ویل ترکیه احتمالا نیت لري چې د اصلي پلان خلاف خپل حمله نوره هم پراخه کړي. د سوریې کورد ځواکونو پرون ویل چې د سوریې له حکومت سره موافقه کړې چې د مرستې ترلاسه کولو په بدل کې به د ترکیې یرغل دفع کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سعودي عربستان ته ځي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې په فارس خلیج کې کړکیچ زیات شوی. د کرملن د ویبپاڼې په حواله عربستان ته دغه سفر یو هدف د تیلو په تړاو د موافقو لاسلیک کول دي. ولسمشر پوتین تمه لري چې د روسیې په اقتصادي ډګر کې د عربستان پانګونې جلب کړي. دا و خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري را سره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپرو. وابورئ چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د تلې د شپږمې د انتخاباتو زیاته برخه بایومتریک شوې رای د معلوماتو عمومي زیرمتون ته انتقال کړي دي. په پېښور کې د یو مارکیټ پر سر د کابل او اسلام آباد ترمنځ د لانجې د حل لپاره هڅې روانې دي.
د افغانستان لوی سفیر په اسلام آباد کې د افغان مارکیټ مسله د پاکستان حکومت سره دوی خبرې کوي ترڅو دغه مسله حل شي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د مخابراتو وزارت وایي خدمات د ټول هیواد په کچه پراخ شوي دي. له هلمند څخه یو راپور لرو. په هلمند کې د ملي امنیت ریاست د دریو تروریستي ډلو د نیولو خبر ورکوي.
دغه تروریستي ډله هم نیول شو، د دې سره سم کې په نظامی عملیاتو کې جمن او 15 میله مختلف اصلي نیول شو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په داسې حال کې چې په سوریه کې د ترکیې پوځي عملیات روان دي، امریکا وایي خپل پوځ له سیمې باسي. په دوهمه نیمایي کې د سپورت نړۍ او د امنیت او سالم چاپیریال اونیز پروګرامونه واورئ. دا ازادي رادیو دا ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو 1.3 میلیون بایومتریک شوي رایې عمومي سرور ته انتقال شوي دي. د دې کمیسیون مشر هوا علام نورستانی نن په کابل کې په یو خبری غونډه کې وویل د رای له 2015 محلونو څخه دي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه سپیرا کوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې عمومي سرور ته د بایومتریک شویو رایو د انتقال پروسه په چټکۍ سره روانه ده او تر سبا پورې به دا مرحله بشپړه شي. د دغه کمیسیون مشر هوا علم نورستانی د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل تر اوسه د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو څخه 1.5 میلیونه بایومتریک شوي رایې عمومي سرور ته انتقال شوي دي. اغلی نورستانی وویل دا مهال تخنیکي ستونزه په بشپړه توګه هواره شوې ده.
ډېره ښه په چټکۍ سره سرور ته روانه ده چې زر تر زره به نورې لاسته راوړنې چې په دې برخه کې موږ لرو هغه به ستاسې سره شریکوو. کمیسیون یو ځل بیا په دې باندې متعهده دی چې موږ هماغه شفافیت ته ژمنتیا، بېطرفۍ ته ژمنتیا، کاندیدانو ته دا اطمینان ورکوو چې دوی د هېڅ اندېښنه ونه لري.
میرمن نورستانی وویل چې دغه څه باندې 1 میلیون رایې له 2015 محلونو څخه دي او نږدې 4.5 میلیونه نور محلونه پاتې دي چې ډېر ژر به دا پروسه پای ته ورسیږي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي لومړنۍ پایلې به یوازې 1 یا 2 ورځې وځنډېږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې په انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې د درغلیو له عمله اندېښنه ښودلې ده. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په یو نوي بیان کې له ټولو اړخونو غوښتي چې مخکې له وخته قضاوت څخه ډډه وکړي. د افغانستان پر انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونه وایي د انتخاباتو د پایلو اعلان به څو ورځې وخت ونیسي. یوسف رشید داسې وویل:
دوه ورځې تاخیر د پایلو په اعلان کې اوس هم زه ډېر ممکن نه وینم، او کېدای شي لږ نه زیات تاخیر ولري، ځکه چې کمیسیون تقریبا د 2500 شاوخوا کې د محلاتو معلومات بایومیټریک په حساب باندې سیستم ته وارده کړي دي، چې په دې کې تقریبا 500,000 رای غیر بایومیټریکي دي.
دوی وایي د محل ویش نقص یا ورته پام نه کول د انتخاباتو له قانون څخه سرغړونه ده. خو ښاغلی رشید ټینګار کوي چې اوسنیو شرایطو ته په پام هغه څه چې اوس ډېر اهمیت لري د انتخاباتو شفافیت او پاکې پایلې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان حکومت وایي تر څو چې پاکستان د افغان مارکیټ جایداد د دې مارکیټ اصلي خاوندانو ته ونه سپاري، نو په پېښور کې د افغانستان قونسلګری به د اعتراض په توګه بندوي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن ازادۍ راډیو ته ویل په پاکستان کې د افغانستان سفیر هڅه کوي چې دا لنجه د پاکستان له حکومت سره د خبرو له لارې حل کړي. په دې اړه تفصیل له کابل د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزی راکوي.
د افغانستان ولسمشر مانی وایي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د پېښور د افغان مارکیټ د ستونزې د هواري لپاره له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. د ولسمشر مانی ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان مارکیټ د ړنګولو او له دغه مارکیټ څخه د افغانستان د بیرغ د راښکته کولو په تړاو د پاکستان د حکومت اقدام قانوني نه دی. ښاغلی صدیقی وایي د دغه ستونزې تر ډیپلوماتیک هواري پورې به په پېښور کې د افغانستان قونسلګری تړلی وي.
د افغانستان لوی سفیر په اسلام آباد کې د افغان مارکیټ مسله د فدرال حکومت پاکستان حکومت سره دوی خبرې کوي، هغه ډیپلوماتیک مراجعو طریقه نه، او د دوه مملکتونو هغه اصول چې شته دغه په چوکاټ کې دوی خبرې کوي تر څو دغه مسله حل شي. مونږ دا نه غواړو چې د یو فرد داوا د دوه هیوادونو د مناسباتو د خرابېدو عامل شي. مونږ سفیر کار کوي، مونږ هیله دا ده چې دغه ستونزه به حل شي.
افغان مارکیټ په پېښور کې د یو شمېر افغان سوداګرو او هټیوالو د سوداګریزو توکو د پلور او پیر مارکیټ دی چې له کلونو راهیسې فعال دی. د تېرې پنجشنبه په ماښام په سلګونو پاکستانی پولیس افغان قونسلګری ته له خبر ورکولو پرته دغه مارکیټ ته ورغلی او د افغانستان بیرغ او لوحه یې ترې راښکته کړې ده. افغان چارواکي وایي پولیسو نیت درلود چې دا مارکیټ تخلیه او ړنګ کړي. د پاکستانی پولیسو دغه کار د افغان حکومت غبرګون راوپاروه او په دې تړاو یې یوه اعلامیه خپره کړه. په دغه اعلامیه کې چې د تېرې جمعې په ورځ خپره شوه، راغلي چې د پاکستان پولیسو دا اقدام غیر مسؤلانه او د افغانستان بیرغ ته سپکاوی ګڼل شوی. افغانستان د پاکستان حکومت د دې اقدام په خبرګون په خیبر پښتونخوا کې خپل قونسلګری هم وتړله. د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت په پېښور کې د افغانستان حکومت د قونسلګری د تړلو په تړاو تر اوسه څه نه دی ویلي. د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال د خبر لمخه د خیبر پښتونخوا استري محکمه سمو د مخ کې پاکستانی پولیسو ته د دغه مارکیټ د تخلیکولو دستور ورکړو. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي پاکستان باید له افغان مارکیټ څخه د افغانستان د بیرغ د راټیټولو په تړاو له افغان حکومت نه بخنه وغواړي. د نړیوالو چارو انتظار خادم
د افغانستان د بیرغ کته کول هم دارنګ د افغانستان ملکیت پاکستانی شخص سپارل، که څه هم راپورونه داسې وایي چې محکمه فیصله کړې ده، ولی پاکستانی محکمه نشي کولی چې خپل تبې ته د افغانستان جایداد ورکړي. دا باید یو درېمګړي محکمه تصمیم ونیسي. که څه هم دا محکمه تصمیم ونیسي، بیا هم باید افغانستان سفارت او قونسلګری په جریان کې وي. نو زه فکر کوم چې دا په خپل ذات کې ډیپلوماټیکو اصول نه خلاف ورزي ده. لازمه نه ده چې پاکستان په داسې حساس حالاتو کې د افغانستان د خلکو حیثیت هغه احساسات صدمه ورسوي. فکر کوم چې دا لازم نه
کاغله خادم وایي د پاکستان حکومت باید له دغه اقدام مخکې د افغانستان قونسلګری په جریان کې پریښودلې و.
و امر ویل چې افغان حکومت وایي تر څو چې پاکستان د افغان مارکیټ جایداد په پېښور کې د مارکیټ د دې اصلي خاوندانو ته ونسپاري، نو په پېښور کې د افغانستان قونسلګری به د اعتراض په دود بندوي. د حقوقي چارو ځینې کارپوهان باور لري چې افغان حکومت باید په پېښور کې د افغان مارکیټ د موضوع په تړاو پر خپل دریځ غور وکړي. د حقوقي چارو کارپو او د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر وایي د قونسلګرۍ د بندولو زیان یوازې افغانانو ته رسیږي نه پاکستانیانو ته. له ښاغلي رنجبر سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د دې مسلې په تړاو د افغان حکومت د دریز د څرنګوالي په اړه ترې پوښتلې دي.
فکر کوم چې دلته غلط فهمي شوې ده. اصلا خو دا سیاسي منوندګانو کې هغه ځای کې چې هغه خپل محبته دي ملکیت دی یو دولتي اړخ پیداونه راپیږي خپل غیر لږه خو په مارکیټو په جو کې خو زه فکر کوم چې د بل هیواد هغه بیرغ خپل هغه د یو ستونزه جوړوي. زه فکر نه کوم چې دلته موږ حق په جالبو اوسو په دغه موضوع کې. دا باید هر څه زر حل شي او د خپل تړل دی قونسلګرۍ د موږ په پېښور کې من رسېږي نسبت په سلګونو زرو افغانان هلته میشته دي. همیشه دوی د ډیپلوماتیکو خدماتو د عرضې ته محتاج دي چې دوی مراجعه وکړي قونسلګرۍ ته د موږ هلته ورته عاجل خدمات عرضه شي. نو د دې لپاره دا ستونزه موږ ځان ته جوړوو. دوی ټول له پېښور چې اکثریت افغانان په موږ اطراف د پېښور خپل پېښور دو کې میشته دي دوی مجبوریږي چې د ویزو د نورو مسایلو لپاره لاړ شي اسلام آباد ته. د دې هغه ستونزه ډېریږي. لږه له خاطره دا کېږي چې یو اعتراض شکل ولري مګر دا باید هر څه زر باید دا حل شي او دغه دې ادامه ورکول د ده په ګټه د افغانانو په ګټه نه ده. هغوی پاکستانان خو په دې قسمت کې هېڅ شی له لاسه نه ورکوي.
د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبار و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د هلمند ولایت د ملي امنیت ریاست په مرکز لشکرګاه کې درې تروریستي ډلې نیولې دي. د دې ریاست چارواکو هغه کسان خبریالانو ته وښودل چې په دې وروستیو کې په لشکرګاه کې په تښتونو، ترور او نورو جنایي پیښو کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایره کوي.
د هلمند ولایت تورن جنرال محمد یاسین چې په دې رسمي تو معلومات ورکول یا د کسانو په لشکرګاه او شاوخوا سیمو کې ډول ډول خو ډیر خطرناک تروریستي فعالیتونه ترسره کول. شغل یاسین رسنی ټول د ملي امنیت ځواکونو په خپل اپراتیفي عملیاتو کې د نیول سوو ډلو او افرادو سره ګڼ شمېر وسلې چسپکې مهمونه او مهمات هم نیولې دي.
خوشبختانه د بیا هم د زیرکو اپراتیفي کارمندانو د تپتالاش په نتیجه کې دغه ګروپ تثبیت او بلاخره دغه تروریستي ډله هم نیول شو. د دې سره څنګه چې په نظامی عملیاتو کې جمن او 15 میله مختلف اسلحه نیول شو چې تاسو عملا نولید د دشمن نه، او د دې تر څنګ هغه 15 الکې چسپکی مینونه چې دوی غوښته چې خار کې مختلف وسایتو کې ځای په ځای او بیگونه خلک شهیدان کې هغه هم ونیول شو.
د تروریستي او جنایي جرمونو سره په تړاو دغه درې مشکوک ډلې په داسې حال کې رسمي ته شوډل خېږي چې په دې وروستیو کې د غلا، ترور او جنایي پیښو له امله د لشکرګاه ښار او نږدې سیمو اوسیدونکو اندېښمن شوي دي. اما د هلمند والی وایي د دغه کسانو تر نیول وروسته په ښار او شاوخوا سیمو کې د تروریستي او جنایي پیښو ګراف راکم شوی دی.
او د غلا او ګراف چې راټیټ شوی دی یو هم خپله امنیت ملي کارمندانو هم څلور غلې نیولې چې فعلاً اعترافات هم لري او تحقیقات هم ته ادامه لري. همدارنګه د امنیت قومندانې 15 شاوخوا په دې دوه میاشتو کې غلې نیولې دي چې عملا تاسو د مطبوعاتو له خوا وختن په وختن دغه کړی چې هغه تحقیقات ادامه او عدلي او قضایي ارګانو ته سپارل شوی دي.
د هلمند د ملي امنیت منصوبینو د نیول شوو کسانو سره 15 شمېله وسلې، یو شمېر چسپکي مینونه او نور ډول ډول مهمات هم خبریالانو ته وښودل. د هلمند ولې چې په دې درس نوې سره معلومات شریکول ول هر کسان چې په خپل جرم اعتراف کړی دی ټول عدلي او قضایي ادارو ته سپاري. په نیول شوو کسانو کې دوی شجې هم دي چې د هلمند د ګرش کلوسوالۍ څخه د یو ماشوم د تښتونې په تور تر پلټنو لاندې دي. محمد الیاس دی، د ازادۍ راډیو هلمند.
ازادۍ راډیو د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي په هیواد کې پوستي خدمات تر بل هر وخت زیات پراخ شوي. د افغان پوست رئیس نن د پوست د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وویل چې په هیواد کې د پوستي سیستم د نوي کولو لپاره هڅې روانې دي. خاطر پردیس له کابله راپور راکوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د مخابراتو ټکنالوژي وزارت په هیواد کې د پوستي خدمتونو د ښه کېدو خبره کوي، خو یو شمیر پوست وړونکي عوام وګړي د دغو خدمتونو د نه معیارتوب له امله شکایت لري. پوست وړونکی محمد تمیم خیرزاد چې شپږ کاله کېږي دا دند ترسره کوي وایي کار شوی، خو د پوست رسولو لپاره لازم فرصتونه نه دي برابر شوي.
د تیرو کلونو په پرتله اوس لږ ښه شوي دي. مثلا مخکې مو د بایسکل په وسیله دا کار ترسره کولی، خو اوس یې د موټر سایکل په وسیله کوو. خو ستونزه دا ده چې تیل نه راکول کېږي. له خپلو پیسو تیل اخلو. د ورځې له شپېته تر اویا پاکټه پوستونه انتقالوو.
په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان د پوست رسولو د خدمتونو په اړه انتقادونه لري. دوی وایي تر ډېره پوستي پاکټونه دوی ته په مناسب وخت او پته نه رسیږي. د کابل ښار یو تن اوسېدونکی حامد:
اما بدبختي داره چې دیتیان دوی د یو منظم قانون لار نه هغه نشي کولی دا خدمات نشي وړاندې کولی. یعنې هغه کسوک پوستي خدماتو له لارې نه خپل شی یو بل هیواد ته لیږي یا یو بل ولایت ته لیږي، همغه ځای کې کوم کس چې دغه څه شی ورلیږي هغه مشکلات سره مخ کیږي. یعنی دوی هم یو سمه تاریخ او لار ورته نه لري چې وکول شي دغه خدمات په سمه توګه ترسره کړي.
په افغانستان کې پوستي خدمتونه 150 کال مخکې د امیر شېر علي خان د واکمنۍ پر مهال خپل فعالیت پیل کړ. د افغانستان مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت مسؤلان وایي اوس مال په افغانستان کې یو دولتي او نه خصوصي شرکتونه د خدمتونه ترسره کوي. د افغان پوست ادارې رئیس احمد وحید فیض د دوشنبه په ورځ د پوست نړیوال ورځ په مناسبت جوړ شوی غونډه کې خبريالانو ته وویل چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د هڅو په نتیجه کې په دې برخه کې په هیوادنیو نړیواله کچه د خلکو ستونزې هوارې شوې دي.
ډیجیټل ساختن
د بکسونو ډیجیټلول، د پوستخانو عصري کول، د تعقیب سیستم رامنځته کول، د مرکز سره د ولایتي پوستخانو نښلول اوس خپل تدارکاتي مراحل بشپړوي. هغه کارونه دي چې دغه وزارت یې د پوستخانو د وړاندې کولو د ښه کېدو په هدف ترسره کړي.
ښاغلی فیض وی اوس مهال د افغانستان د پوست اداره 403 پته پوستخانی 350,000 پوستي صندوقونه لري چې 40 پوستخانی په کابل کې دي.
وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واورئ چې د پکتیا په دودیزه ټولنه کې د نجونو زده کوونکو شمیر زیات شوی دی.
یو اما په هوای ورسید بل خلک په دې باندې وپهیدل چې د موږ د پرمختګ د موږ د ژوند د ودانیدلو یوازینی لار تعلیم ده.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ 19 پروګرامونه لرو. اوس ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. متحد ایالات وایي د سوریه له شمالي برخې چې ترکیه د کرد وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پکې پیل کړي دي خپل ټول سرتیري باسي. کرد وسلوالو ویلي چې له دمشق سره به همکاري وکړي. په عین حال کې په سیمه کې د ترکیه د پوځي عملیاتو پر وړاندې نړیوالو نوي عکس العملونه څرګند کړي دي. د دې ټولو پرمختګونو جزئیات نوریاس نوری اوروی چې د شبا په استودیو کې را سره دی. نوری سر
ولې تکل سر مننه. د سوریې د کردانو مشران وایي د موسکو په منځګړیتوب د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له حکومت سره د شوې موافقې له مخې د سوریې ځواکونه د ترکیې له پولې سره ځای په ځای کیږي او دواړه لوري به پر سیاسي اړخ وروسته خبرې وکړي. مخکښ کرد سیاستوال الدار خلیل وویل دغو بیړنیو اقداماتو چې د اسد مهمه متحده روسیه څاري هدف دا دی چې د سوریې په شمال کې د ترکیې د غل مخونی ولشي. د سوریه کورد ځواکونو پرون وویل چې د سوریه له حکومت سره موافقه کړې چې د مرستې ترلاسه کولو په بدل کې به د ترکیې د پوځي یرغل مخه نیسي. د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر هم پرون وویل ترکیه احتمالا نیت لري چې د اصلي پلان خلاف خپله حمله نور هم پراخه کړي. د ترکیې د پوځي عملیاتو هدف په سیمه کې د کردانو په مشرۍ د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو چې انقره د کردانو د کارګرانو ګوند یا پیکیکې یوه څانګه ګڼي ماتول دي. پیکیکې د درې ولسیزو رئیس د کردانو د کورواکۍ لپاره له ترکیې سره جګړه مخته وړي. په دې یو نوي پرمختګ کې د فرانس پرس خبري آژانس خبرلان وایي چې د سوریې د رژیم ځواکونه نن د ترکیې پولې ته نږدې شوي. دغه سرتېري چې د سوریې بیرغونه رپوي د تلتمر په لویدیځ کې چې د راس العین له ښاره چې د ترکیې د پوځي عملیاتو مهم هدف دی ډېر لري نه دي ځای په ځای شوي دي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون یک شنبه وویل ولسمشر ډونالد ترامپ ورته امر کړی چې امریکایي ځواکونه دي د سوریې له شمال څخه په خوندي او هر څومره ژر چې کیدای شي وتل پیل کړي. هغه دا ونه ویل چې ترامپ له سوریې د ځواکونو د وتلو امر کړی، خو داسې ښکاري چې دې ته په پام سره چې د جګړې په ډګر کې وضعیت هره شیبه تغییر مومي دا به بل ګام وي چې متحده ایالات پورته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې د سوریې په شمال کې د ترکیې په رهبرۍ د ځواکونو او کرد وسلوالو ترمنځ شدیده جګړه روانه ده. شاوخوا زر امریکایي سرتیري په دې سیمه کې د ایرادي او د اسلامي دولت ډلې او نورو ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه کې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ملاتړ کړی دی. په یو بل پرمختګ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د سوریې په شمال کې د ترکیې یرغل وغانده. د هالند بهرنیو چارو وزیر سټیف بلوک چې په لوکزامبورګ کې څرګندونې کولې، پر یو ګاونډي هیواد د ترکیې دغه یرغل نړیوال قانون څخه سرغړونه وبلله. ویل چې د بل هر هیواد په څیر ترکیه باید نړیوال قانون ته غاړه کېږدي. د دې ټولنې مشران غواړي چې پر ترکیې نور هم د وسلو پلورلو بندیزونه ولګوي. تر اوسه جرمني، فرانسې، ناروی او هالند په ترکیې د وسلو پلورل بند کړی دی. ملګرو ملتونو ویلي لکه چې د سوریې په شمال کې د ترکیې پوځي عملیات پیل شوي، له دې سیمې له 130,000 زیاتو کسانو نورو سیمو ته انکړه کړې ده.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د نوریاس نوري په راپور کې مو د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر د نویو څرګندونو جزئیات واوریدل چې وایي د سوریې له شمالي برخې به خپل ټول سرتیري وباسي. د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې پوځ عملیات پیل کړي دي. کورد وسلوالو ویلي دي چې له دمشق سره به همکاري وکړي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سموږ غږله ازادۍ راډیو اوري. په پکتیا کې د نجونو زده کوونکو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د دې ولایت د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي د تیرو کلونو پرتله سږ کال زیاتې نجونې ښوونځیو ته جذب شوي دي. د دوی په وینا دا مهال د نجونو په 3 ښوونځیو کې 80,000 زده کوونکي زده کړې کوي. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال احسان آریان راکوي.
پکتیا د هیواد په هغو ولایتونو کې شمیرل کېږي چې ټولنیز دودونه او د نجونو په وړاندې کلتوري محدودیتونه پکې ډېر دي، او له همدې کبله پکې ډېری نجونې او مېرمنې له خپلو حقونو بې برخې پاتې شوي دي. د پکتیا د پوهنې رئیس وایي د مهال په دې ولایت کې د نجونو 3 ښوونځي فعال دي چې پکې په ټوله کې 80,000 نجونې په زده کړو بوختې دي. د په وینا سږ کال د 1,090 شاملو شو زده کوونکو له جملې 11,000 نجونې دي. نوموړی وایي دغه شمېر د پخوا په پرتله ډېر شوی، او سږ کال به تر 900 پورې نجونې له 12 ټولګیو فارغې شي. د پوهنې رئیس کوچی زازي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
پکتیا کې 3 د نجونو ښوونځي موږ لرو. په دې کې تقریبا تر 80,000 پورې نجونې زده کړې کوي د محلي ټولګیو سره. په دې کې تقریبا موږ سکل به تر 600 پورې یا تر 200 پورې د 12 ټولګي څخه نجونې فارغېنې ولرو.
د پکتیا ولایت د ښځو چارو رئیس په کورنیو کې د عامه پوهاوي زیاتوالی د دې لامل بولي چې له امله یې ښوونځیو ته د تلونکو نجونو شمېر ډېر شوی. د ښځو چارو رئیس نصري نوریاخیل وایي
مخکې به خلک په زوره باندې راغوښتل کېدل، یو عامه پوهاوی ورسېد، بل خلک په دې باندې وپوهېدل چې د موږ د پرمختګ د موږ د ژوند د ودانېدلو یوازینۍ لار تعلیم ده.
په پکتیا کې د ښځو شبکې مشره زرغونه همت او یو شمېر زده کوونکي نجونې بیا په دې ولایت کې د نجونو زده کوونکو په وړاندې د زده کړو په برخه کې د ستونزو یادونه کوي. دوی وایي د منظم درسي چاپیریال او درسي موادو د نشتوالي تر څنګ د ښځینه مسلکي ښوونکو د کمښت له ستونزو سره مخامخ دي.
په نورو ولایتونو کې دوی دپاره د مکتب د ښو سهولتونو زمینه مسایده ده. دوی دپاره سنفونه شته، دوی دپاره درسي لوازم شته، دوی دپاره مسلکي استادان شته. تاسف سره باید ووایم دغه ستونزه پکتیا ولایت کې شتون لري. د وزارت معارف څخه همیل هم ده چې باید خاصه پاملرنه پکتیا ولایت ته وکړي.
اوس ډېره د خوشبختۍ خبره ده چې خوندې دولسانه فارغ شوي، زموږ قبیله خوندې زیاتې شوي دي، ډاکټران زیاتې شوي دي، ځکه چې هغوی درسونه وایي او کوچني سنفونه کوچني نجونې دي
د پکتیا د ښوونځیو زده کوونکي او کورنۍ سره لدې چې ښوونځیو ته د ډېرو نجونو تګ هیله بښونکی ګڼي، خو د دې ولایت د پوهنې په نظام کې د ستونزو پر هوارولو ټینګار کوي، او دا هغه ستونزې دي چې د پکتیا ولایت د پوهنې ریاست یې د حل ډاډ ورکوي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. آزادی رادیو ټکی کام.
سموږ غږ له ازادي راډیو اورې. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 95.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبري